از رنگ زندگی یک مرد افغان شنیدین که در 64 سال زندگی خود به گفته خودش چندان خوبی های را نیاموخته. به پایانی مجله خبری رسیدیم. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده. نوریاس جان، شما زندگیتون چی یاد گرفتین؟
سرونه جان، در دیر سخت بختنه در جوند یا مکتب در هر سمره چی سره ازدکلی بیا هم کامه ده.
بله بله.
مننه لتاسو یو بل خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نه بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست او د افغانستان ملي امنیت اداره تایید کړ چې د طالبانو مشر مولا عمر مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او باور کوي چې هغه کره راپورونه دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه مو د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته چمتو کړي. د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. خو لومړی ستاسې پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پسر که پا مقرید تو مهم خبر نو سر لیکونو تصمین مانه یوی چه ده طالبانو ده مشر ملا عمر ده ملین پاعل راپورونو خبره ده و گمان کوی چه هغه با کره راپورونوی. ده امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرونتنگار وکل چه ایران سر اتمی موافقه ده التیا پا وقت ده امریکا ده پوزی اقدام مخنیوی نشکوالی. روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایی شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین ای نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی. سپینې ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویان اریک شولتز خبریالانو ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی شي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یوځای شي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملا عمر د نیولو لپاره 10 میلیونه ډالر انعام ایښی و. د افغانستان جمهوری ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د ملا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي وویل چې ملا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یوه روغتون کې ساور کړی دی.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی که قاعده حالش شده بود اوجا بستری بود و اوجا به شکل مرموز جان داده. تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
د افغانستان ملي امنیت ادارې ویان دغه راز وویل چې د ملا عمر د مړینې په اړه دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. د طالبانو ویاندویان چې تل له حملو سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي تر اوسه د خپل مشر د مړینې د تایید یا ردولو په اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر یو شمېر خلکو پرون د خپلې ولایتي شورا د فعالیت په اړه شکایت وکړ. یو شمېر اعتراض کوونکو پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د پنجشیر ولایتي شورا د خلکو د ستونزو په حل کې لټي کوي او خپل مسؤلیت نه ترسره کوي. د دې ولایت یو اوسیدونکی وایي
تا هنوز در سال جاری که علی وفاداری که شورای ولایتی ها کردن در سال گذشته تا هنوز هیچ کار محسوس
لکم یه ورزی چی دی ولایتی شورا لوڑا کرده تر او سد خلکو در جند خکورو لپاره جدی کم کار نده لیدل شوی. خود پنچه دی ولایتی شورا غلو دا اعتراض رد کرد. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نشي کولای. کارتر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل که چېرې ایران له زوره کار واخلي زموږ د پوځ د چټک غبرګون کړنلاره دا موقع راکوي چې د چټکې خپل ځواکونه په کار واچوو او له خپل قدرته کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارټین ډیمسي هم وویل چې له ایران سره د شوې موافقې سره سره پوځي اقدام تر اوسه یو انتخاب دی. هغه وویل چې د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 5 مواردو کې د دوی اندېښنې تر اوسه نه دي لرې شوې.
The negotiated deal does not alleviate our concerns in those 5 areas.
شوی موافقه په دغو پنځو برخو کې زموږ اندېښنې نه دي لرې کړې. دغې موافقې زموږ پوځي انتخاب چې له روی نه دی بدل کړی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو او د انرژۍ وزیرانو هم ګډون کړی و. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقې د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به رای ورباندې اخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاینمر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکیې حکومت او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکراریو پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیې پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریا او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دې وړاندیز هم خبرې وشوه چې ویل وسلوالو ډلو سره د اړیکو په درلودلو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نه شي. روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی. د الوتکه تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول شوه. د امنیت شورا یو له غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رای ورکړ چې د مالیزیا د حکومت لخوا وړاندې شوی و. د امنیت شورا درې غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونۍ رای ګیری کې له ګډون ډډه وکړه. په ترتیب شوی پریکړه لیک پر ټولو هیوادونو غږ شوی چې د دې پیښې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي، کنه بندیزونه به ورباندې ولګول شي. د اوکراین ولسمشر پرون وویل چې د عدالت تامین لپاره خپلې هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ به هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست او د غرض ملي امنیت ادارې تایید کړ چې ملا عمر په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان هم وویل چې په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو کې اورئ چې د نورستان د وانټ ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومتي ځواکونو له تېرو څو میاشتو راهیسې پر مخ لاره تړلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
وکیل نه نیولې تر ولسوالۍ مسؤولینو پورې ټول غلا او مافیایي سړی راټول شوي دي او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړي دي.
افغانستان د کاران شکایت کوي چې ستونزو ته سمه پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خندونه هم ډیر شوي دي. د خبرونه په دوهم نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او د غرض ژوند په شیبو کې راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. دغه راز د افغانستان جمهوري ریاست هم پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د دې مخکې د جمهوري ریاست یو ویان ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې ملا عمر په مرموز ډول په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د ملا عمر د مړینې خبر د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر هم پرون لکه څنګه چې مخکې مو ویل تایید کړ. دا به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو څه اغیز ولري؟ چارواکي او د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه ضد نقیض څرګندونې کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبري وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر مرګ په افغان طالبانو کې اختلافونه زیات کړي دي.
اختلافات
و جاه طلبی و قدرت طلبی بسیار زیاد در بین
په همدې دلیل د طالبانو په منځ کې اختلافونه زیات شوي وو او د جاه طلبی او قدرت طلبی فضا خوره شوې وه. په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یوناما ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام تاسې ولوست. موږ دې پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. خو د واشنګټن په ودرول سن مرکز کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایکل کوګلمن وایي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې اساس وخت کې خپور شو چې د افغانستان حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي. د کوګلمن په باور دا یو مرموز پرمختګ دی او په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسولی شي.
The Afghan government has now said that he's been dead for several years.
د افغانستان حکومت تایید کړ چې ملا محمد عمر څو کاله مخکې مړ شوی دی. ولی دا خبر د سولې د مذاکرات تر پیل مخکې اعلان نشو. ولی تیر کال دا خبر اعلان نشو. ولی اوس دا خبره وشوه. په دې کې شک نشته چې د ملا عمر د مړینې خبر به طالبانو ته ډېر ستونزې پیدا کړي. دا به په طالبانو کې د رهبرۍ د نشټوالي بحران رامنځته کړي چې حتی شایي ډېر خونړی وي چې د سولې له خبرو د طالبانو تمرکز اړولای شي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خبره شوې خبر پاڼه چې پرون یې د ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید کړ وایي چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده. په خبر پاڼه کې له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه سوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایک کوګلمن له دې سره مخالف دی او وایي چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د بېلابېلو ډلو ترمنځ کړکېچ او اختلاف لا زیات کړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader than
Google Manwai. زه فکر کوم چې طالبان به اوس تر هرڅه زیات د خپل نوی مشر په ټاکلو غور کوي. د دوی تمرکز به د نوی مشر پر غوراوی وي او زه نه پوهیږم چې د افغانستان د حکومت تر دې لاندې وروسته به چې د طالبانو لوی رهبر نور نسته د سولې خبرې څنګه پر مخ وړاندې سي. کوګل منوای سره لدی چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په پاکستان کې خپور شوی خو فکر نه کوي چې دا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي کوم ځانګړی اغیز وکړي.
و مردل چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی او دا چې د هغه مړینه به د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ پر خبرو څه اغیز ولري په دې اړه مو د یو شمیر لویدیځو کارپوهانو نظرونه واورېدل. یوه بله منبع وایي چې ملا عمر دوه کاله مخکې په پاکستان کې مړ شوی دی او مړی هم افغانستان ته انتقال شوی او په د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. ډیر لویدیځو ورځپاڼو هم د ملا عمر د مړینې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی پرون د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه وویل چې حکومت په اوس وخت کې د هغه د مړینې خبر نشي تاییدولی او په دې اړه څېړنه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا کې د هغه د مړینه تایید شي د کارپوهانو په وینا دا به د هغه د ځای نیولو لپاره د طالبانو په مشرتابه کې سیالیو ته لاره پرانیزي. کریسچن ساینس مونیتور ورځپاڼه لیکي د طالبانو مشر ملا عمر له څه باندې یوې لسیزې په عام حضر کې نه دی راښکاره شوی خو د هغه د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیلېږي. کاناډای ګلوب ان میل ورځپاڼه د ملا عمر د مړینې په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي یوه پاکستاني امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د هغه مړینه اوازه بللې او ویلي دي چې هدف یې د سولې د خبرو ګډوډول دي. یو لوړ پوړي چارواکي د سولې د خبرو په تایید ویلي چې دا خبرې بیا د مری په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دورې ترسره شوې وې کیږي. د ورځپاڼې په وینا که ملا عمر مړ وي دا به د سولې پروسه پیچلې کړي ځکه چې په مړینې سره یې د دې ډلې یو داسې مشر له صحنې لرې کیږي چې تر اوسه یې ظاهرا دا ډله یو موټی ساتلی وه. ګلوب ان میل لیکي ګمان کیږي چې د ملا عمر مړینه به ښایي په دې اړه چې آیا د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره خبرې وشي او که جګړې ته دوام ورکړل شي طالبان په خپلو کې وویشي. د ورځپاڼې په وینا د جګړې ختمول د ولسمشر غنی لپاره یو لومړیتوب دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه د ملا عمر د مړینې په تاییدو سره د هغه د ځایناستې پر سر اختلافات ته په اشاره لیکلی چې له منطقي پلوه ملا اختر محمد منصور چې له اوږدې مودې رئیس د هغه مرستیال او همکار پاتې شوی ښایي د هغه ځای ونیسي، خو یو شمېر طالبان ویلي چې دوی د ملا عمر زوی یعقوب مشرتابه ته غوره ګڼي. د ورځپاڼې په وینا نوموړی چې شاوخوا شل کاله عمر لري او نوی له مدرسې فارغ شوی دی، د وسلوالې مبارزې تجربه یا د جګړو تجربه نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کسانو چې د طالبانو له لیکو یې ځان جلا کړی ویلي چې ملا عمر مړ شوی او په زابل ولایت کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر د ویان مرستیال هم په خبري کنفرانس کې وویل چې دوی ته هم دغه راپورونه وررسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر ډېرو پاکستاني خبري اژانسونو چې ډېر باوري نه دي هم په دې وروستیو کې ورته ادعاوې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملا عمر د مړینې اوازې په وروستیو کلونو کې څو ځلې خپرې شوې خو طالبانو هغه تل رد کړي دي. د طالبانو مشر ملا عمر په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هغه د په د هغه د ژوند په اړه ډیر شکونه راپورته شوي وو. دغه راز په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو وسلوالو هم ویلي وو چې که چیرې ملا عمر ژوندی وي نو دوی ته د یو ویډیو ور واستوي او په هغه کې ځان ثابته کړي چې دی تر اوسه ژوندی دی که نه، نو دا دوی به د اسلامي ډلې ته بیعت وکړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې هم په دې وروستیو کې خپل حضور پیاوړی کړی. په تیر بیا د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې یو شمېر عملیاتو ته مخه کړې ده. په دې اړه څو شېبې وروسته
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از جان داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې موضوع. په تیر بیا د طالبانو د مشر د ملا عمر له مړینې سره چې آیا سوله به مخته ولاړه شي او آیا د سولې روانې خبرې به بریالۍ شي، دا موضوع څېړل کېږي. خو د ملا عمر له مړینې سره د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په افغانستان کې یوه بله ډله د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې د حضور په افغانستان کې جګړه لا پسې اوږده کړي. دوی دغه راز وایي چې ممکن که د سولې خبرې نتیجه هم ورکړي او یو شمېر طالبان د سولې له پروسې سره یوځای شي، یو شمېر نور به ممکن ښایي د داعش له ډلې سره یوځای شي او د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت وکړي. د افغانستان ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د فعالیت له نظره یوه پیاوړې ډله نه ګڼي، خو وایي چې ګواښ موجود دی او باید په وړاندې په ګډه مبارزه وشي. نور حال د اجمل تورمن پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې ونوي او بهرنۍ پدیده ګڼي او وایي چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه باید په سیمه ایزه او نړیواله کچه وي. د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې داعش ډله نه پخوا په افغانستان کې پیاوړې وه او نه اوس پیاوړې ده، خو یو ګواښ دی چې باید په وړاندې نړیواله مبارزه وشي.
دغه ډله پخوا هم پیاوړی نه وه، اوس هم پیاوړی نه ده. په افغانستان کې دغه نوې پدیده ده د نفوذ کوشش کوي، مګر تر اوسه پورې دې د پیاوړتیا خبره نه شو کولی، خو خطر یې شته، ګواښ شته او دغه ګواښ سره مقابله یوازې د افغانانو وظیفه نه ده، بلکې باید نړۍ برخه واخلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د چارو یو شمېر څېړونکو له دې وړاندې ویلي د دې ډلې د فعالیت هدف دا دی چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو او روسیې ته ځان ورسوي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش یو شمېر مهم کسان ووژل شول او ملي امنیت وایي چې د دې کسانو په وژلو سره د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شول. په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه ویل کیږي چې د طالبانو یو شمېر ناراضي ډلګیو ورسره خپل بیعت اعلان کړی دی او له دوی سربیره یې یو شمېر بهرني جنګیالي هم تر څنګ ولاړ دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې د طالبانو د یو شمېر ډلګیو بیعت له داعش سره د هیواد امنیتي وضعیت له جدي ګواښ سره مخ کولی شي. د مشرانو جرګې منشي نجیبه حسینی ازادۍ رادیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې نو موجود، همدا طالبان ول چې یو بیرغ راټیټ او بل یې پورته کړ.
خود داعش در افغانستان وجود نداشت، متاسفانه نمی
خپل داعش په افغانستان کې نو و. لبد مرغه همدا طالبان چې په افغانستان کې و سپین بیرغ یې کښته او تورې پورته کړ. دوی غواړي په یو بل ډول خپل جنگ ته ادامه ورکړي چې زما په اند افغانستان ته به یو لوی ستونزه جوړ کړي،
مشکل بزرګ بر افغانستان خلقت کړي.
بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي حکومت د دغې ډلې په وړاندې ناتوانه ګڼي او ولسی پاڅونونو ته په اشاره سره وایي چې باید خلک یې تر څنګ ودرېږي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي شکیبا هاشمی:
حکومت هیڅ هم نسی کولای، د جګړې پالیسی د افغانستان په لاس کې نه ده، کونو حتما بریالي کېدو بل لار نسته غیر له دې چې د افغانستان خلک په خپل راټول سي او دوی ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي.
د چارو شمیر کارپوهان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په افغاني ټولنه کې بریالي نه بولي او وایي دغه ډله نشي کولای شي په افغانستان کې شته دینی، ټولنیزو او فرهنګي ارزښتونو ته په پام سره خپل د فعالیت کړی پراخه کړی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د نورستان د وانټولس والی اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو پنځو میاشتو راهیسې حکومتي ځواکونو په مخ لاره تړلې او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دوی وایي چې له دې کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د ازادي رادیو سمیز خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د نورستان د وانت ولسوالۍ د وایګل او ارنس سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو پنځو میاشتو حکومتي ځواکونو په مخ لارې تړلې ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دا هغه ولسوالۍ ده چې د روجې په لومړیو کې پرې بریدو شو او وسلوالو طالبانو ونیول. هغه وخت هم اکثر خلکو ویل چې دوی د لارې بندېدو او د خوراکي شیانو د نشټوالي له امله پاڅون او پولیسوالۍ حملې تاړ شوې دي. د وایګل او ارنس کلی اوسیدونکو وای پنځه میاشتې کېږي چې په واند کې دولتي سرتیرو لارې تړلې ده او د لارې بندېدو له امله دوی ګڼو ستونزو سر لاس او ګریوان دي. د وایګل اوسیدونکو خان محمد وای د لارې بندېدو سره په سیمه کې د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه زیات لوړ شوې دي او هر سړی نشي کولای چې د خپل کورنۍ ژوندۍ ساتلو لپاره له دوکانونو خوراکي شیان واخلي.
سارے مسئولین پورے ٹول غلا و مافیائی کھڑائی راٹوشے دی خودی مظلوم ملک باندې ظلمونه شروع کړی دي. پنځوس کلوئی اوړه بورۍ اته زره کلدارو ته رسېدلی دی. د وټپور ولسوالۍ نه پاس په غرونو باندې اړی پنځه کلو بوره څوارلس سوه کلدارو ته رسېدلی دی او چای غوړي نور خوراک مواد اکثر پیدا کېږي نه چې پیدا کېږي په غرونو باندې اړی
هغه وای هلته د پروتو چارواکو لخوا لار دومره سخته تړل شوی چې د ناروغانو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي.
او په کلینو کې دوايي ختم دي، مریضان مړ کیږي، پر شاته پښتو مزل دي او بل طرف ته ګرمي ده. د شیر نه مړ شول حامل زنانه د زیګون په مرض پر مهال د دوايي نشواله د سرک تر کېدو لامل مړ شول. او زموږ आवाज د غیر د خدای نه څوک نه اوري. دا دیور خلک دی ډېر ټلیفون شوریا نه لري.
خان محمد وای ک چیرته حکومت د دې د پاره د لار تړلې وی چې په وسلوالو طالبان فشار راوړي او هغوی له سیمې وتلو ته اړ کوي، نو مهرباني دی وکړي او د هغوی خلاف ته عملیات پیل کړي. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعید هم وایي چې د لارې تړل کېدو په وجه یې ولس ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. هغه وایي له ډېر وخت څخه یا د لاره د خلکو په مخ تړل شوي، دوی ته هم د ولس شکایتونه را رسېدلي او په خپل وخت یې د ولایت مقام او نورو مسؤلینو ته رسولي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته وویل چې د ستونزې د هوارولو په لټه کې دی او څومره چې زر کېدای شي لاره به د عامو خلکو په وړاندې پرانستل شي.
مونږ به هڅه کوو چې دغه مشکل قومي مشران را وغواړو او د مشکل ته د پای ټکی کېږدو او دغه د لارې بندش مسله حل کړو، ځکه په دې باندې یقینا د دې په څنګ کې چې طالبانو ته اکمالاتي لاره پته کېږي خو ولې ولس هم ځورېږي. مونږ کوشش کوو چې دغه مشکل ته یو معقول حل لاره وباسو.
د سیمې اوسیدونکي وای د روژې په میاشت کې چې په یاد ولسوالۍ کې کومه جګړه وشوه او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ، د دواړو خواو څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده. یو لامل هم د ولس په وړاندې د لارو بندېدل او د خلکو پاسونو. دوی وایي که بیا هم خلک په تنګ شي نو په ورته کار به لاس پورې کړي.
د نورستان د وانټ ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي له 15 میاشتو راهیسې د دوی لاره امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې په دې لاره خوراکي مواد او نور اړین مواد انتقال کړي. افغان صنعتکاران هم ورته شکایت کوي چې ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه کېږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خنډونه هم ډېر شوي دي. په اړه نور تفصیل د یوسف خان ځدران په رپورټ کې.
په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت اقتصادي ستونزو ته د حل لار موندنې ژمنې کړې دي، د هیواد یو شمېر صنعتکاران وایي د وخت په تیریدو سره یې کارونه کمزوري شوي دي. دوی وایي د حکومت ژمنو یې یوازې هیلې راژوندي کړي خو په عمل کې څه نه دي شوي. په ننګرهار کې د تیلو او صابون جوړونې فابریکې مسؤول محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته وویل له پخوا امنیتي ستونزې ډېرې شوي او د برېښنا، ځمکو او په ځینو نورو برخو کې د ستونزو کمېدو ته کار نه دی شوی.
تنها توقع امید زیات ورکول کېږي دولت دفانه دغه وقو زمنګ زیاته شوې ده په عمل اندروزه پوری په دې کومول کې څه تاثیر نه راغلی شي دا وسون دي حل شي او یوازې توقع پیدا شوې ده چې کله کله د دولت او خپل رئیس جمهور په شمول باندې دا وادي ورته چې دا مشتون دي حلو.
افغانستان کلی وی خو سم د ضرورت ول ډیر مواد لګونډي او بهرنۍ هیوادونو واردوي. لبلې خواتوانی دل چې د ټولو ستونزو سره د خوراک بیلابل مواد، پلاستیکی سامان آلات، غیر الکولي مشروبات او پلسګونو نور مواد د هیواد دننه تولید کړي. په همدې حال کې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې لا هم د بهر ډیر هغه مواد راوړیږي چې دوی په افغانستان کې تولیدوي. د کوثر پایپ مسؤول محمد یعقوب وایي په یو ورځ کې تر ډیر شوټنو پایپونه تولیدولی شي، خو دا چې د داخلي دغو خرڅلاو کم دی دوی په کاري بداغې زکړی ده.
شل کال کېږي چې پاکستان کې مال کار کوي، په دې وخت کې سرمایه گذاري کوي او تر مناسب شهرت لري، ډیر زیات مارکیټ هم لري. دا یو کال کېږي چې خپل ماشینري صدر شپږ ده او فعلا موږ د سلیډیش ساعتو کې 15 ټنه اله پروډکشن نو په دې خاطر چې اوس مارکیټ نشته مارکیټ د زیب د پروشات زموږ کم دی
د په 10 سال کې د چې دای سایه په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو د ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیر کې د حل کولو لپاره سمه پاملرنه نه ده شوې د دغې ادارې نوی رئیس قربان حقجو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې د صنعتکارانو ستونزې ځانګړې شي یوه ملي پالیسي جوړوي او پرې بنک دي چې په هیواد کې کومه پانګونه ناکامه شي
پولای کومکی مردم ما را تنبل ساخته
د مرستو پیسو زموږ خلک تنبل کړي دي موږ عادت کړی چې پیسې ولګو او غټې غټې خبرې وکړو خو دا مهمه ده چې صنعت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې موږ باید د دې ستونزې د حل اقدام وکړو داسې چې تر هغه آرام نه کینو چې د صنعتکارانو یوه یوه ستونزه حل نه کړو او یادا چې د ډاډ ځواب ترلاسه نه کړو
جواب قناعت بخش ازشان نگیریم
هغه وایي چې د مالیه فساد امنیت برېښنا او زیربنایي کارونو په برخه کې تر ټولو ډیر شکایتونه دي چې دوی به پرې کار وکړي له یوې خوا د صنعتکارانو شکایتونه او له بلې خوا د ژمنو لپاسه ژمنې داسې مهال کیږي چې ویل کیږي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په هیواد کې د پانګونې کچه 30% کمه شوې ده افغان کارپوهان وایي حکومت باید په هیواد کې د کار موندنې اقتصادي پرمختګ او بسیا کېدو لپاره د صنعتکارانو ستونزې کمې ونه نیسي او په کار ده چې اوسمهال هغو ته ډیر پام وکړي
د افغان صنعتکارانو د ستونزو په باب مو واوریدل په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې او وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د سوریې بحران ته نړیوالو سم پام نه دی کړی او د سوریې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته پینه مانی وای د طالبانو د مشر مولا عمر د ملینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به انکار راپورونه وي د افغانستان جمهوری ریاست پرون د طالبانو د مشر مولا عمر ملینه تایید کړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په مولا عمر په 2014 کال کې په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نشي کولای د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مرو د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه روسیې پرون د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي د ازادي رادیو خبرونه کې غوړې د انټرنیټ لاري ووري هم په د انټرنیټ لاري مو هم صافه او وازي اوریدل شي په تمه د ازادي رادیو ټکی اورک وړاندې 219 پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته وویل چې د سوریې بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناکه مثال دی بان کې مون پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران د حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي بان کې مون وویل په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورټ کې
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility of the Syrian parties especially president
Ban Ki-moon wai pa Suriya ki darwan khunadi buhran hal da de hiwad da tolo khaw pa zangri dawal da wal asmashar bashar lasat asasi masuliyat dai nariwal aw da simi hiwaduna ham da or da lambo da salawalo la para der kar kawalai shi da Suriya la para da mulgurum latuno zangri astazi Stephen de Mistura parun da amniyat shura ta pa hamde gonda ki wail chi tar tolo muhim kar da Suriya khalko ta da amniyat tingawal dai او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي
I now intend to invite therefore Syrians to parallel simultaneous thematic discussion
زه د سوریه خلک را بولم چې په هم زمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي سټیفن د مستورا زیاته کړ چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کول لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګند کړ چې د سوریه د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون ویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. عبدالواسع هلمنوال د هلمند ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي: زما په نظر د ملا عمر مړینه به طالبان په څو ډلو ویشي او د سولې خبرې به په ټپه ودرېږي. عبدالاحد له هلمند ولایت څخه بیا لیکي چې ملا عمر د مړینې خبر خوش اوازې دي، دا په حقیقت کې سولې ته خنډ جوړول دي. جمشید کاکړ بیا له کندهار لیکلي: که چیرې د ملا عمر مرگ حقیقت وی، روح د خاد وی، هغه افغانستان له تجزیه څخه وساته. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه 1313 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رااستولي وو. له تاسو ټولو مننه. پیغامونه ډېر زیات دي، موږ هرومرو په پروګرامونو کې ترې کار اخلو، یعنی تاسو ته خبرو. او اوس هم نور د راپورونو سلسله پای ته رسیږي. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 ماده په اړه چې تعذیب سوي یا ځورول سوي شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبرې کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه څول سوي د خبرونې له میلمه څخه به واورو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مرستیاله مریم زرمتی ده. مېرمن زرمتی، د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب ځورولو په اړه څول سوي دي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو کې په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل شوی دی، د انسان تعذیب منع دی. هیڅوک نشي کولای چې له بل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیول یا توقیف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅوک نشي کولای، یعنې د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات. هیڅوک نشي کولای، په هیڅ وجه نشي کولای، د هیڅ شي لپاره نشي کولای چې انسان تعذیب کړي یا تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر ورکړي. حتی که هغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقیف کې وي او یا هم په جزا محکوبی، یعنی په درې حالاتو کې که یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقیف لاندې وي او که یو څوک مثلا جزا هم هغه ته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسی کولای چې هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسی کولای چې صدمه ورسوي او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې لپاره ویل دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل منع دي. یعنی ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې قانون د ټولنه په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی یا جوړ سوی دی. د دې لپاره داسې په ټولنه کې نظم جوړ کړي او د انسانانو اړیکې تنظیم کړي. خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې داسې جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنونکي دي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا تر سره سي نو د دې لپاره تازه په هر حالت کې کڅ په کورنۍ کې وي کڅ په اداري مراجعو کې وي کڅ په عدلي او قضایي نظام کې وي کڅ په ټولنه کې مثلا د ماشومان سره په برخورد کې په تعلیمي نظام کې وي تازه معنی ده یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري سي بلکس تعذیب کی او یا هم هغه په دې باندې ورټی ست تا دا کار غلط کړای دا یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه تعذیب سبب سي مثلا موږ تاسو په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډیره مودې پوري په خوندې کې به خون کې د لرګي سره ګرځېدو یا همیشه هم دا فرهنګ وسی په خوندې کې هغه خون کې چې د سره لرګي نه وي شاګرد به دغه نه بیرید او یا به همیشه د سی فضا به جوړ کړي چې باید یو کس وو بیری کی د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړ کړي هغه فضا تعلیمی فضا جوړ کړي چې انسانانو شخصیتونو اخلاق او کراکټر رشد پکې وکړي برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړي وو چې هلته به ماشومان بیریدل او اته د خپل خون کې سره به خبرې نسوي کړي خپل ستونزې به ورسره حل کولای نسوي کبل استقینا وخت راغی هغه بل وهل او ټکول سره مخامخ کېدل حالانکه سده د انسان د کرامت سي انسان اشرف المخلوقات دغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده دلته ویل دي چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي حتی په وخت کې چې د تاسو هدف د حقایقو کشف کول وي کاغه هم لده چې کس نه وي چې هغه یا مظنون یا تر توقیف لاندې او یا هم مجرمي په داسې حالت کې تاسو نه سي کولای چې یو څوک تعذیب کوي نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بلکې تعذیب کوي او یا هم دغه د تعذیب کولو امر ورکي او یا هم هغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې ووسیږي
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپل یو جرم دی هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې مخصوص د جزا د قانون په اساس باندې نور د موجوده قوانینو په اساس باندې ک یو کس د دې سبب کیږي چې د بل کس د تعذیب سبب سی او یا هم دا ثابت اسي چې هغه کس تعذیب کړی ده جزا قانون دغه لپاره مشخص جزاګان لري حتی په عسکري قوانینو کې دغه لپاره دند نه ګوښه کول قصیر حبس د مشتایل ورته پیشبیني سوی دي دا موضوع ثابته کیږي چې یو کس سره تعذیب شوی ده یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی اجازه نه دی لري پته کېدای نه سي یعنی قانون په اساس باندې دا جرم ده
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلندې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ځوان آزادی
خزینه تر اجازه کور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم موږ بس مګه کینو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست کړو
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږی است مېرمن سرمتي یو تعذیب سوی آزار سوی شخص څنګه کولای سي چې ل اړوندو ادارو سره خپل شکایت ثبت کړي
لومړی خود تاسو هغه اقرارونه سي د تعذیب ترلاندې اخیستل کیږي هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی د لومړی قدم کې کولای شي په محکمه کې خپل اعتراض وکړي او دوی وایي چې موږ باندې د اقرار په زور او په جبر اخیستل شوی دی دوم که مثلا د اقرار نه وي خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کیږي دوی کولای شي هلته داسې ارګانو ته دوی مراجعه وکړي او کولای شي د دوی غږ پورته کړي یا هم په سرنوالی ته مراجعه وکړي یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نظارت او بررسي برخه ته مراجعه وکړي او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کړي او خلک دې ته واڅوي چې دوی سره باید داسې برخورد ونسي او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي دغه د عمل مخنیوي وسي او وکول شي د خپل حق نه دفاع وکړي
ډېر مننه د ورستی پښتنې په توګه ستاسو په اند د تعذیب اثرات به په ټولنه باندې څه وي؟
چون انسان هم فزیکی لحاظ هم روانی لحاظ باندې د تعذیب په اساس باندې کېدای سي چې صدمه وویني، نو د دې لپاره ښه تاثیرات نه لري، ځکه هغه جزاګانې چې د انسان د انساني کرامت خلاف واقع کېږي په ټولنه کې په انسانانو باندې تحمیلېږي، نو که چېرته داسې یو کار کېږي د انسان شخصیتي لحاظ باندې شخصیتي ماتیږي او دغه روحي حالت خرابېږي، نو تعویض دې به نور یو نارمل شخص نه وي په ټولنه کې، سدای وکولی سي چې په ارامه اعصابو باندې په ټولنه کې ژوند وکړي. دغه نه بغیر په فزیکي لحاظ باندې که دوی سره کوم ستونزه پیدا کېږي، نو دوی له جسمي لحاظ هم صدمه ویني، او بر علاوه دغه له اخلاقي لحاظ په ټولنه کې که چېرته دوامداره تعذیب په ټولنه کې موجود وي او دا یو فرهنګ وګرځي، نو کېدای شي د ټولنې مقاومت له دې موضوعاتو سره ډېر زیات لوړ ولاړ سي او هیڅ وخت ښه تاثیر پرینګدي. د دې لپاره چې په ټولنه کې بعضې مسایل مثبت تاثیرات ولري، باید همیشه عملي نسي، او تعذیب طبیعي خبره ده چې قانون ویلي دي، په خپل شرعي قوانینو کې موجود ده، د شرعي د کرامت خلاف اتم مجازات امکان نه لري یو کس ته ورګي. نو د دې لپاره تعذیب مثبت پایلې په ټولنه کې نه لري، بدبختانه منفي پایلې لري، او لږ له جملې نه یو منفي پایلې هم ده چې په ټولنه به خشنوي، او همیشه به تاوتریخوالی په کورنیو کې موجودي، په ادارو کې به تاوتریخوالی موجودي، د انسانانو روابط به ضعیف وي، او اخلاقي مسایل چې انسانان وکولی سي یو له بل سره په دوستانه او په ښه شکل باندې ژوند وکړي، دا موضوعات سطحې راټیټیږي، او بالاخره انسانان د تحمل پذیري قوه له لاسه ورکوي، نسي کولی سي په ټولنه کې ښه ژوند سره وي.
ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. دا محل د کابل ښار په زړه دوهمه ناحیه کې د هغه پخوانی پارک احوال اخلو چې لرغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دوره رسی. د کابل ښار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یو شیبه هم لګڼې ګونی خالی نه وي، لری وشنه سیمه چې ګیر چاپیره په اوسپنیز جالی دیوال احاطه شوی، د څو لرغونو او نوی ودانیو په درلودلو سره د سیمه راښکلې کړې ده. زیات پارک په ټولو دروازو کې عسکر تر سترګو کېږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کېږي. د ګڼې ګوڼې او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي. له پارک بهر هر خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پرکې فشیبو خاموشه صحنه. دا زرنیګار پارک دی. راځئ وږمې رشیدی ته غوښ شو چې د پارک نور احوال را وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنگار پارک کې څو ځای خایسته چمنونه او خایسته ګلونه هم کرل شوی دي. یاد پارک په اوس وخت کې 3,123 متره مربع مساحت لري. د پارک په منځنۍ برخه کې یو شنه غونډې ده چې شاوخوا ترې لوی ونې را چاپېره دي. پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي. غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کیږي، یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو چارو بوخت دي. مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو، د پارک لرغونتیا ته تم کیږو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنگار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی.
زرنگار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی. تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا د پارک شرقی کنج ته دلته د تاق زرنگار په نامه یو لوی تعمیر و چې د معارف کتابخانه پکې جوړه شوې وه، او د دې کتابخانې په ترڅ کې د ماشومانو لپاره هم یوه کتابخانه و اداره وه. د میرمن حشمت په نامه یوه میرمن د ماشومانو د چارو مسؤوله وه او ورسره د کوچنیانو ژغ په نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېدل. وخت زه هم ماشوم وم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پخوا په بوستان سرا کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله. له نوموړي مو وپوښتل چې ولې ورته زرنګار پارک وایي. هغه وویل
دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو او د هغو اتاق زرنګار نوم یې په دې پارک کېښود. اتاق زرنګار د دې دپاره یې ورته وي چې د دې چت ټول طلاکاري و او ښکلي نقشونه پکې شوي و. زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنګار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډېر جوت توپیر لري. یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنګار په پارک کې لاریونونه کېدل او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلي دي، لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده و کوم سیاسي مرګ و.
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علینی مو وپوښت. هغه وویل چې د زرنګار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
په شاهی زمانه کې اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوقیانو به د خپل مالونه دا د کلکسن مالونه به راوړل او یو بل سره به تکمیل اول ورکول به تبادله کول به دلته خیر د دېنه نور هم ډېرې تفریح لوبې او ساتیری به کېدلې. د حکومت رسمي اعلامې به هم له دې ځایه نشرېدلې پخوا چې رسانۍ نه وې. په زمن کې ټول سیاسي حرکتونه چې د ټول د تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکارو د دې پارک په پسندو کې حتما منعکس شوي دي. دې ځای نه ښکاره شوي دي، اول ظهور یې همدلته پیدا شوی. دا ځای پخوان هم د توجه وړ و، ځکه امیر عبدالرحمن خان خپلې مخبرې لپاره دا ځای انتخاب کړی و.
داسې هم نه و چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یو وژنې ترسره کېدي، بلکې کله نا کله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه. احمد شاه اوریاخیل چې د کابل ښار ولې د سمسورتیا ریاست مرستیال دی وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارت نیولې د پل باغ عمومي پورې وه، خو په تېرو دورونو کې یو شمېر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوې دي.
اوس په اثر د عوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوي چې پارک وړکی کړی، لکه د پښتني تجارتي بانک، اطلس منظره تعمیر، د وزارت مخابرات و تکنولوژی و معلوماتی، د سپینغر هوتل، د کابل ښاروالي تعمیر، او د حاجی عبدالرحمن مسجد چې طالبان کوښښ کړ تا وزه سره چلور جوړې به اخیسته ځینې یو جامع مسجد جوړ شوی د حاجی عبدالرحمن په نامه، او پخوانی عبادات لکه د عبدالرحمن خان قبر، د عبدالرحمن خان وړوکی صغیر مسجد، د مقبره په مقابل کې، او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالي پلان ریاست پکې موقعیت لري.
اوریدونکو، د پارک د ختیځ دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک دننه نه پرېږدي. له دروازې څو قدمه ور وړاندې یوه ډېره لرغونې ودانۍ چې پوخ سور رنګ لري موجوده ده. د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده. دا چې په څه حال ده، راځئ د امیر د مقبرې پاکوونکي ته غوږ شو.
نه بیم سخیره نه ده پاکول
نه یه دام دست ده
خواه
تیگه ده ده خواری ده ده افغانستان ده ده مرمر رخام چه توایی ده نرم رخام ده
خواه نه ما ویل شکبه ده بانیو ده او اشتر که ده خودیر مهم ساره ده چلک پاک شی نو هم ده سخیره ندی که نه
او سده که پتا پتا جنگونه که چراغه لیوه دلته طول تشناب کلیوه.
ده امیر ده مقبره ودانه تا مخامخ یو کچینه جماعت هم موجود ده. ده اطلاعات و فرهنگ وزارت ده تاریخی عبادات و در ریاست کارکون که نجیب الله وایی چه اوسنه ودانه چه امیر عبدالرحمن خان پکه دفن ده په خو د ګلستان سرای په نوم یادیده او یو بل ودانه د بوستان سرای په نوم یادیږي چې لا هم موجوده ده.
فعلاً کی مقبره را شما میبینید این محل
د چې امیر عبدالرحمن خان به همدلته لډیرو مهمو ملمنو سره لیدنی کولی، نو له همدی عملی خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانه کې دفن کړي. اوس په دغه ودانه کې چې په خو ګلستان سرای نومیده د تاریخي ابداتو ریاست موجود ده او د امیر مقبره چې په خو یو څه خراب شوی و اوس بیرته پاک او جوړ شوی ده. دا د امیر د خوخي ځای و.
د پارک دننه هر خوښنی ونی او بوټی تر سترګو کیږي. هڅه کوو چې کوم نندر چی پیدا کړو، مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپری لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډېرې وری دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفار یې اورو.
د پارک راغلی تر اوسه چې مامورین راووځي مونږ د پارک کېنو. اوس یې وضعیت ښه دی، وخت یې لغونده خراب و، اوس یې ښه صحیح جوړ کړی دی. څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کېږي کېني. والا نور خلک ته اجازه نه ورکوي، ډېر وخت دی چې دلته بند دی، دا یو دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتیني ډول په ښکلي کاشکارۍ لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جومات را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوې څوکۍ باندې یو شپېته کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي
او خلک ورځي. وروره مونځ پنځه وخته مونځ کې کوي او دغه د ښاروالي مامورین هم ټول دغه جامې ته وځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده دا چنار داخل.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پوړونو کې جوړه شوې او د و پنځوس مترو په لوړوالي دوه څلی، یوه ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدې او څوارلس کوچنۍ ګنبدې لري.
د طالبانو په وخت کې څلور جدي بسمکه حاجي عبدالرحمن ته ورکړ چې یو څوک یو له تاجران د ملي نه د خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې یو سل او پنځوس زره ټوکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونې په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ دا مهم پارک د عامه وګړو پر مخ ولی تړلی، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالې ځوابوي.
د سلینا هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیوه. د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې څلور کال رابطه د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولی ښه د بازسازي کارونه پکې سوي. ټولې لارې پخې سوي، سنګ فرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچیر امن راشي نو بیا به په هر خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او کچیر غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. ساکی نندے پیاله کې جوهر ناشتا. پتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا. پتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا. های ساکی نندے پیاله کې جوهر ناشتا. ساکی نندے پیاله کې جوهر ناشتا. mapani ne ne mapasa sa sa mapani ne ne mapasa sa sa mare mare sa. سانی ددنی سا مرے مرے سانی ددنی سا سسنی نے بابا مرے رے سسنی نے سا سسرے رے ماما پاپا نینی ددنی نی سانی نی ددنی نی سانی نی ددنی نی سا سا چتو بے پتواف کی ماتولا چتو بے پتواف کی ماتولا ہے دہے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہے انگاری ساس کی شرر ناشتا پتر خوبوں کی بیدا کو سر نشتا پتر خوبوں کی بیدا کو سر نشتا ہے ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سانی نی ددنی نی سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا سسنی نی پپا مم رے رے سسنی نی سا سسرے رے مم پپا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا مستی وا کا ہستی دوڑا پردیشویں تو مستی وا کا ہستی دوڑا پردیشویں ہے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا پتر خوبوں کی بید کو سر نشتا ہے ساکی نندے پ پیال کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا سا سا